دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ او خوشحال اوسئ دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
افغان حکومت د چین بین الافغانی غونډې ته پلاوی لیږي ګڼ شمیر امریکایي ډیپلوماتان د ولسمشر ټرمپ غیر قانوني کړنو په برخه کې د تحقیقاتو شاهدان دي سیګاروی افغان حکومت له فساد سره مبارزه کې پرمختګ کړی او افغان حکومت په تاجکستان کې د وروستي برید په تړاو د دغه هیواد ادعا رد کړه
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې د حمله رو افغان دولت وایي چې د فساد په ضد جدي ګامونه اخلي
افغان حکومت ژمن دی چې د فساد پر وړاندې عملي ګامونه اوچت کړي
د ننګرهار په ولایت کې د کانال ریاست وایي چې تر 4000 جریبه ځمکه غصب شوې
دې کې بیا تقریبا 1100 تر 2200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په خبرونه کې د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې د خبر او نظر او نیز رپورت هم لرو هله د خبرونه تر پای واوري خو اوس په دې ساعت خبرونه نو شابه آشنا او وحید فیض صاحب تاسو وای
د افغانستان جمهوریت ریاست وای یو ټول شموله پلاوی به د چین په بین الافغانی غونډه کې ګډون وکړي د ستراتیژیکو او امریکو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر نن د پنځمې په ورځ وی غونډه ته وویل
یک لیست هم نهایی شده رئیزنی های هم بالای لیست شده تاکید ما سرزی است که یک لیست کوتاه یک آیت مختصر ولی یک آیت نماینده و یک آیت فراگیر که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کرده بتانه
افغان حکومت تمل ریچه د چین بین الافغانی غونډه د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرتلار هواره کړي لا تر اوسه څرګندنه ده چې دا غونډه کله جوړیږي
د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارات کړه چې ګوندې دغه هیواد ته له افغان خاورې وسلوال وراوختي او د دوی پر پوستوی حمله کړي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي روح الله احمدی آشنا رادیو ته وویل
افغانستان د خاورې په غوی باندې رید نه شوی دغه پیسې د سرامنځته سوی ده دوی خپل دغه برخورد له تاجکي ځواکونو سره په دننه خاورې د تاجکستان کې شوی ده او دایشي ترهګر هم عملته په دننه خاورې د تاجکستان کې و البته
دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو پرون ادعا کړې وه چې د وسلوالو یوه ډله چې په داعش پورې تړلې وه د افغانستان نه وراوختي او د هغوی په یوې سرحدي پوستې حمله کړې
د پکتیا سیمهیز چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوال طالبانو په برید کې د پکتیا د استیناف محکمې څلور قاضیان وژل شوي دي د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل
نن غرمه مهال د کابل گردیز پر لوی لار د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې تنه قاضیان او یو تن اجرایه مامور د طالب ترهګرو له خوا په شهادت رسول شوی دی
تر دې مهاله د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم وسلوال طالبانو په اړه څه ویل دي
په امریکا کې د یوې څېړنیزې ادارې د نظر پوښتنې پایلې ښیي چې افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و د ګالب څېړنیزې اداره وایي چې دوی د نړۍ په 122 هیوادونو کې 1,250,000 کسانو سره د خبرو او مرکو په اساس سروې کړې چې نن خبره کړه د دغو پوښتنو په اساس افغانستان له 100 امتیازونو نه 18 وړي او په دې حساب له وینزویلا وروسته تر ټولو ناامنه هیواد ګڼل شوی دی
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ معیارونو پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي د سیګار پر راپور کې راغلي افغان حکومت د 2019 کال تر جون میاشتې پورې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د شپږ اویا معیارونو له جملې 50 پوره کړي دي خو د پاتې معیارونو د پوره کولو په تړاو اندېښنه شته د افغانستان د جمهور ریاست ویان مرستیال لطیف محمود امریکا غږ ته وویل حکومت د پاتې معیارونو پوره کولو ته ژمن دی
افغان ولسمشر او افغان حکومت ژمن دی چې د فساد پر وړاندې عملي ګامونه اوچت کړي او د دې پدیدې په حد اقل کولو کې اساسي ګامونه اوچت کړو. موږ په دې اړه باندې ستراتیژي لرو، موږ برنامه لرو او نړۍ ته او افغانستان ته او سیمې ته ژمن یو.
سیګار ویلی که څه هم افغان حکومت له فساد سره د مبارزې زیات معیارونه پوره کړي، خو دا تضمین نشته چې پیل شوي اصلاحات به له قوي سیاسي ارادې پرته دوام وکړي.
په اوکراین کې د امریکا د سفیر ماری ایوانویچ په ګډون ګڼ شمیر امریکایي ډیپلوماتان د ولسمشر ټرمپ غیر قانوني کړنو په برخه کې د تحقیقاتو شاهدان دي. د اساسو په مجلس کې له ګڼو امریکایي ډیپلوماتانو نه پوښتنې شوې او شهادت یې ورکړی دی. د دې خبر نور تفصیل له شافیه سردار نه اوري.
په اوکراین کې د امریکا سفیر ماری ایوانویچ قانون جوړونکو ته د شهادت ورکولو په وخت کې ویلي چې دا حیران سوال چې په نیمه شپه زنګ ورته ووهل سو چې خپل دنده پرېږدي او په راتلونکي پرواز کې کور ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له میرمن ایوانویچ څخه ملاتړ وکړ. د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لا اوس هم په ښه حالت کې یو ډیپلوماټ ده. جمهور رئیس ټرمپ په لویزیانا کې د ټاکنیزو مبارزو په یوې غونډه کې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنکی سره د تلیفوني اړیکو په حقله په خبرو او د غیر قانوني کړنو تحقیقاتو په برخه کې داسې خبرې وکړې چې خلک یې په واقعیت شک وکړي. یو شمیر پخوانی امریکایي ډیپلوماټان وایي پر مایک پامپیو باور په ټینګه زیانمن سوی دی او دا ویره لري چې دا کار د استخدام بهیر ته زیان رسوي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو له امریکا غږ آشنا نه د افغانستان او سیمې خبرونه اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي د کورنۍ د داخلي کړۍ غړي هڅه کوي چې له سوریې نه ترکیې ته واوړي. اردوغان وایي چې د بغدادي کورنۍ ته منسوب څو کسان نیولي دي. اردوغان او د ترکیې پولیسو پرون اعلان وکړ چې دوی یو کال مخکې د بغدادي یوه میرمن او لور نیولې ده. ترکیې چارواکو تازه ویلي چې په سوریه کې د بغدادي مشره خور نیولې ده. د ترکیې ولسمشر ویلي چې نیول شوي کسان د ترکیې په توقیف خانو کې ساتل کیږي او د عدلي وزارت قضیې څیړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن یو ویډیو خپره کړې چې پکې د نتانز په اټومي بټۍ کې د سنترفیوژونو فعالیت ښکاري. د ایران د ولسمشر مرسیال او د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد یې په پرمختللو سنترفیوژونو کې د ګازو د انتقالولو کار پیل کړی دی. همدارنګه ایران نن سهار د فردو په اټومي بټۍ کې سنترفیوژونو ته د یورانیم او ګاز انتقال کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په تازه اقداماتو نیوکه کړې او ویلي دي چې د تهران لخوا د یورانیم د غني کولو زیاتېدل اتومي ژمنو ته بې پروايي ښیي.
د برېټانیا پارلمان پرون منحل شو او سملاسي د عمومي ټاکنو په خاطر د 15 اونیو لپاره کمپاینونه پیل شول. اکثره رای ورکوونکي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو بهیر یا برېګزټ له امله له روان وضعیت نه خوابدي دي. د ځینو خلکو لپاره تر برېګزټ د روغتیایي خدمتونو کاري فرصتونو او د چاپیریال ساتنې موضوعګانې مهمې دي. د صدر اعظم بوریس جانسن محافظه کار ګوند او د کارګرانو ګوند کوښښ کوي چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي. د ډسمبر په 12 نیټه به ټاکنې وشي او برېټانویان به د ولسي جرګې د 650 استازو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. هر ګوند چې 326 څوکۍ وګټي اکثریت کې راځي او نوی حکومت جوړوي.
یو فلسطینی مهاجر د اردن په شمال کې په دې شک توقیف شوی دی چې د څلورو سیلانیانو په شمول یې 8 کسان په چاړه وهلي دي. پولیس او عیني شاهدان وایي چې مشکوک کس ناببره خلک په چاړه وهل چې سیلانیانو او د هغوی رهنمای مخه ونیوله. په ژوبل شوو کسانو کې درې مکسیکویان، یو سویسی، د سیلانیانو یو لارښوونکی او د اردن دوه امنیتي مامورین شامل دي. چارواکي وایي چې د سیلانیانو ټپونه ژور دي او درملنه یې په یوه روغتون کې روانه ده. دا د سیمې او نړۍ خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې افغان دولت وایي چې په چین کې به له طالبانو سره د سولې بین الافغاني غونډې ته یو محدود خو پیاوړی هیئت ولیږي. د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر وایي چې هیئت به د افغان دولت په چوکاټ کې وي، خو په خبرو اترو کې به د ټولو استازیتوب کوي. شغلی عمر تمه لري چې دغه غونډه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مشخصو خبرو اترو یو ښه پیل وي. د بیجنګ په بین الافغاني غونډه کې د ګډون کوونکو افغان نهایت د غړو شمیر لا نه دی معلوم او نه هم تر اوسه د غونډې دقیقه نیټه اعلان شوې ده. نور تفصیل د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
افغان دولت وایي چې د چین په بیجنګ کې له طالبانو سره بین الافغاني ناستې ته به یو محدود پلاوی ولیږي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر چې نن یې د حکومت د سولې د تګلارې په ملاتړ د ځوانانو په یوه غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دغه پلاوی به د حکومت په ګډون د ټولو استازیتوب وکړي. ځینو سرچینو ویلي وو چې ناسته به نن د نومبر په 1 ترسره شي، خو اوس دغه ناسته تر یو نامعلوم وخته ځنډېدلې.
تأکید ما سر ازی است که یک لست کوتاه، یک آیت مختصر ولی یک آیت نماینده و یک آیت فراگیر که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کرده بتانه.
د افغانستان له بیلابیل سیمو راټول سوي دغه ځوانان وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د اومادیز تګلارې ملاتړ کوي. له طالبانو سره وربند، له پاکستان سره د خبرو مراحل او په دغه هیواد کې د ترهګرو د روزنځایونو بندول د دغه تګلارې مهمې برخې دي.
یو هیګنه دغه ده چې د افغانانو په مالکیت به دغه پروسې باندې ډیر تاکید شوی دی. وایي ځمکه هلته سوځي چې ور پرې برده دی. نور خلک پروسې د قطر ناستې خبرې تاسو ولیدې چې څومره مخته ولاړې، اما څنګه یو په یو په ټپه ودرېدې. آیا که موږ تاسو په لاس کې وای درولې مغه خبرې؟
یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې د چین ناسته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې، خو تمه لري چې دغه ناسته به په نږدې وخت کې ترسره شي.
اعتماد را منسکی، ضمانت را منسکی، دی طالبان و دی نور و ممالک و خصوصا دی امریکا دی بیا مذاکرات شروع کولو دی پار زمینه برابری گی.
بلخوا د امریکا کانګرس راپور کړی چې پاکستان د افغانستان د یو مهم گاونډي په توګه په دغه هیواد کې طالبانو ته د باور وړ ملګرو او د هند مخالفینو په سترګه ګوري. د دې راپور لمخې په افغانستان کې فعال وسلوالې ډلې مخامخ یا غیر مستقیم د پاکستان ملاتړ لري. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید دغه رویه بدله او په افغان سوله کې رغنده رول ولوبوي.
گاونډي هیوادونه او بالخصوص یو گاونډي هیواد غواړي چې په افغانستان کې خپل استراتیجیک عمق ولري، او دوی یو غلط تعریف لري له استراتیجیک عمق، او دوی فکر کوي چې دوی استراتیجیک عمق به له دې لاسپوڅو نظامی او سیاسي قوتونو له لارې به دوی په افغانستان کې خپل عمق ولري. دا غلطه پالیسی ده.
پاکستان په وارو ویلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، خو افغان دولت وایي چې دغه هیواد تر اوسه د ترهګرو د مخنیوي او افغان سولې په لار کې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار اداره سیګار وایي چې افغان حکومت د ادارې فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي معیارونو پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې د پرمختګونو سربېره په دې برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی، او د فساد ضد مهمې دولتي ادارې اوس هم د سرچینو کموالی تجربه کوي. د سیګار په راپور کې راغلي افغان حکومت د 2019 کال تر جون میاشتې پورې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د شپږ اویا معیارونو له جملې 50 پوره کړي، خو د پاتې معیارونو د پوره کولو په تړه اندېښنې شته دي او د پام وړ نتایجو د ترلاسه کولو لپاره دوامدار اقداماتو ته اړتیا ده. سیګار ویلي سره له دې چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې د معیارونو د پوره کولو په برخه کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې د مبارزې په وړاندې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې د راپور په اساس د افغان دولت د فساد ضد مهمې ادارې د سرچینو له کموالي سره مخامخ دي، خو سیګار څرګنده کړې نه ده چې دا سرچینې کومې دي. افغان حکومت بیا وایي چې له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اساس هڅه کیږي چې د فساد کچه حد اقل ته ورسیږي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال لطیف محمود امریکا غږ ته وویل
افغان ولسمشر او افغان حکومت ژمن دی چې د فساد پر وړاندې عملي ګامونه اوچت کړي او د دې پدیدې د حد اقل کولو کې اساسی ګامونه اوچت کړو. موږ په دې اړه باندې ستراتیژي لرو، موږ برنامه لرو او نړۍ ته او افغانستان ته او سیمې ته ژمن یو.
د سرچینو د کموالي سربېره سیګار په اداري فساد کې د ښکېلو ځواکمنو کسانو معافیت او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمیدل د نورو جدي ننګونو په توګه یادې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان هم باور لري چې په فساد کې د ښکېلو کسانو معافیت د دې لامل کیږي چې د فساد کچه پراخه شي. د افغانستان د مدني ټولنې مشر عزیز رفیع امریکا غږ ته وویل
زه فکر کوم فساد هلته ترسره کیږي چې قانون وجود ونه لري، یعنی معافیت د دې لامل کیږي چې فساد وجود ولري. که د مفسدینو د محاکمې لپاره سیاسي اراده وجود ولري، فساد هغومره لوی نه دی څومره چې فکر کیږي.
سیګار ویلي که څه هم افغان حکومت له فساد سره د مبارزې زیات معیارونه پوره کړي، خو دا تضمین نشته چې پیل شوي اصلاحات به له قوي سیاسي ارادې پرته دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د کانال ریاست وایي چې تر 4000 جریبه ځمکه یې غصب شوې چې 1200 جریبه ځمکه پکې دولت غصب کړې ده. دوی وایي د ځمکو د بیرته خلاصون چارې ګړندۍ کړې دي. په دې باره کې خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي د دې ادارې اړوند څه د پاسه 4500 جریبه ځمکه غصب شوې چې د اشخاصو تر څنګ پکې حکومتي ادارو هم غصب کړی دی. پرویز علي شنګي وایي په 1200 جریبه ځمکه کې د اصول خلاف دولتي ودانۍ جوړې شوې او پاتې نور ځمکه د تیرو څو کلونو په موده کې د بیلابیلو خلکو له لورې لاندې شوې چې په زیات شمېرې استوګنیزي ودانۍ جوړې دي.
یو لسونه تر دو لسو جریب از مکو پوری دولتی غصب دی، یعنی اگر دولتی تصرفات دی چی دولتی ودانی و تایسات پر که جور شیوی دی، اما قانونی مراحل نده تی کری او ده کانال ده اساسنامه مطابق چه ده شورای وزیران و لخوانه تایید شوی ده منظور شوی ده، حالا که ده کانال از مکا نه انتقالی گی ده بلکل منه ده. او باقی د اشخاص لخوانه د جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال ترتیب شوی هغه جوړ شوی نو دیارلس شپږ پنځوسم کال راپدې خوا ده غصب ده.
د کانال رئیس وایي د غصب د مخنیوي لپاره تر بل هر وخت په لحاظ کې توندې کړي او په دې لړ کې سلګونه جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده. هغه وایي د نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ به د غصب د مخنیوي لړۍ روانه وساتي.
نوی غصب هم خو صفر ده، اوس نه لرو همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال و آماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او مونږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی مونږ کور خلاص کړی، حتی که داسې ځایونه چې 28 هکتاره وو تقریبا چې محکمه پرې حکم کړی مونږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي، ټول هغه هم هغه کړي تقریبا دو د 1400 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا مو عملا د غصب نه خلاصه کړي او دا پروسه روان ده.
دوی وایي مرکزی اداره دی ورته په شاړو ځمکو د پانګونې لپاره کافی امکانات ورکي. له یوې خوا به د کانال پرمختګ عوایدو په زیادښت کې مؤثر تمام شي، نو تر څنګ یې بیا ځلې د ځمکو د غصب په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت ده چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هغه شکل باندې په واکه ورکې او د سرمایه گذاری لپاره باید دلته پیسې وي. هغه وي که صرف مونږ په دې باندې پات هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وسرخیږو، نو خپل عواید بیا د روټین او عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره، د وسط دپاره، د بهبود دپاره بیا منابع نه پیدا کیږي. دا موږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
د رسمي ارقامو له مخې په ننګرهار کې نږدې 300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده، که څه هم ځایي چارواکو د دغه ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره په هلو ځلو ژمنې کړي او ځینې وخت یې دغه برخه کې له ولس سره خپلې لاسته راوړنې شریکې کړي، خو نیوکې دا دي چې هغه څیر چې په کار ده چارواکي جدي نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
لویدیځو مطبوعاتو د افغانستان د روان وضعیت په اړه تبصره خبرې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون په سر د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و، خو د بندیانو د خلاصون او تبادلې په هکله افغان حکومت وایي چې دوی خپله پالیسي لري. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی په دې هکله وویل:
حکومت د قسمت رهایی زندانی ها سیاست خود داره.
حکومت د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې خپل سیاست لري او کله چې اړتیاوي د هیواد ګټو په ساتنې سره هغه اقدامات دي چې حکومت پر راتلونکو کې کوي، خو اوس مهال زه په یو فرضیه باندې نه غږیږم چې د راتلونکو پورې اړه لري.
تعلق داره با آینده.
ډیپلومات آنلاین خبری مجله هم د دوو بهرنۍ پروفیسورانو په اړه مقاله خپره کړې. زلمی خلیلزاد کابل کې هڅه کوله څو د بندیانو تبادلې په اړه خبرې اترې وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوو لویدیځو پروفیسورانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی بیکس د خلاصون هڅې روانه وي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس ډیوید سیدنی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
وی ات دی یونیورسټی ار نات انوالوډ ود دیس ان انی وی.
زموږ پوهنتون په دې کې هیڅ ښکیل نه دی. په دې هڅو کې چې د امریکا حکومت، پاکستان، افغان حکومت او یا بل هر څوک کوي، موږ خپل استادان غواړو سیاسي جوړجاړی د سولې هوکړه لیک د پخلاینې هلې ځلې موږ یې برخه نه یو. موږ یوازې له هغه چا چې دا استادان یې نیولي غواړو چې ژر یې خوشي کړي. په دې هڅو کې دخیل نه یو. د امریکا حکومت سره مو په دې اړه خبرې نه دي کړې، نه ونډه لرو. زموږ موقف دا دی چې دوی خوشی شي. دا چاره د قران کریم خلاف ده. هیڅ دین او هیڅ څوک باید داسې ونه کړي. دوی باید خوشی شي.
انډیپندنت برتانیوي ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په تخار ولایت کې د یو ماین هغه چاودنه یاده کړې ده چې پکې د خونځي نه ته نزدې کوونکي ووژل شول. ورځپاڼې تر ډیره په خبرې شوې مقاله کې په افغانستان کې د ملکی وګړو نه خوندیتوب ته اشاره کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 5500 زیات نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکی زیانونو زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د کمیټې مشر عزیز احمد تسل په افغانستان کې د ملکی وګړو د نه خوندیتوب په اړه وویل:
لبده مرغه په افغانستان کې د جګړې لپاره یو منظمه پالیسي او ستراتیژي وجود نه لري. هغه کې د وسلوال طالبان لخوا یا د کو هغه هم که د افغان حکومت لخوا یا له بهرنیو ځواکونو لخوا دغه درې اړخونه په بېرحمانه توګه باندې جګړه مخته بیایي، او په دې جګړه کې معلومداره خبره ده چې ملکي خلک وژل کېږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل چې سندرې ډېر مینوال لري وایي چې د خپلو سندرو او کمپوزونو له لارې د سولې پیغام خپروي. د هغه یو ورستی سندره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلیمې کلیزه ته ویلې ده ډېر مشهوره ده. هدایت الله نوری د جاوید امیرخیل د سندرو او کار په اړه د هغه سره خبرې کړې دي.
جاوید امیرخیل چې تر اوسه یې دیش سندری ویلی د هنر په دومره موده کې زیات شمیر مینوال پیدا کړی دی. هغه وایي چې غواړي لږ خو ښې سندری وایي. د هغه وروستۍ سندره د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت ده. دی وایي دا سندره له سره وایي په دې خاطر چې شعر کې یې یو ځای تېروتنه شوې.
البته دا صحبه دغه چانه شوې ده چا چې په د غازی پنزور د تور لیکلی و چې تور کمیس ته د بخمل کمربند د طلا شاه غازی امان الله دا اصل د شیر ما خومل تل دل او مخ کې بدینه منو ورته نو ما راوخست ما غډبل می ویل او دا شیر اصلي دا شید چې تور او باسل ته کې کمربند تړ ترملا شاه غازی امان الله نو د سندر ز لسره بیا جوړوم
تور او باسل ته کې کمربند تړ ترملا و غازی
جاوید امیرخیل د مطالعې ترڅنګ ورزش هم کوي. هغه وایي چې د ژوند یوه برخه ورزش او مطالعې ته ځانګړې کړې ده.
البته دا درنې اوسپنې نه پورته کوم ځکه چې هغه طبیعت نه ماته خوند راکوي بس منډه کوم ځینې آزاد نور نرمشونه دي چې هغه کوم.
جاوید امیرخیل چې د موسیقۍ په ډګر کې ښه ځلېدلی وایي یوه ښه سندره وخت غواړي نو ښه سندره باید په ښه معیارې مینهوالو ته ډالۍ شي.
سترګي او زړه موتی د ژوند وبم موتی شکر نعمت زمون چشتا یوشتا موتی د مینې کور زمون وطن مور زمون
د دې وخت سره وخت غواړي شیر پسې به خواري کوي یو معیار شیر ته ځکه موسیقي د ملت حق ده د ملت نو باید یو ښه تحفه ښه ډالۍ باید هر بر ولرو نو په دې خاطر بیا موسیقي سندرې لږې وایم خو کوشش کوم چې موسیقي ښه وي او کمپوز ښه وي شعر ښه وي او زه هغه وخت کې زه وتوانېږم چې زه یې وویلی شم.
د افغانستان د غزوان سندرغړی پر ځوانانو غږ کوي چې خپل وخت انرژي او سرمایه په سمه لار مصرف کړي تر څو راتلونکی نسل د هیواد ښه جوګه شي.
هغه څه خواري وکړو خپل انرژي مصرف کړو چې هغه ارزښتمن کارونه دي او مشترک د ټولو انسانانو ته خیر ورسیږي. خوشحال بابا وایي چې د ځان لپاره هر څوک زحمت وباسي خو مرد هغه دی انسان هغه دی چې نور ته خیر ورسیږي.
هدایت الله نوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل.
د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست وی چې یو ټول شموله پلاوی به د چین په بین الافغانی خونډه کې ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره رد کړه چې ګوند دغه هیواد ته له افغان خاورې وسلوال وروختي او د دوی پر پوستو یې حمله کړې دي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د پکتیا د استیناف محکمې څلور قاضیان وژل شوي دي. په امریکا کې د یوې څېړنیزې ادارې د نظر پوښتنې پایلې ښیي چې افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و. د ګالوب څېړنیزه اداره وایي چې دوی د نړۍ په 122 هیوادونو کې ډیرو کسانو سره د خبرو او مرکو په اساس سروې کړې چې نن یې خپره کړه. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي چې افغان حکومت د اداري فساد په ضد د مبارزې ستراتیژۍ معیارونو پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي. په اوکراین کې د امریکا د سفیر ماری ایوانویچ په ګډون ګڼ شمیر امریکایي ډیپلوماټان د ولسمشر ټرمپ غیر قانوني کړنو په برخه کې د تحقیقاتو شاهدان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي د داخلي کړۍ غړي هڅه کوي چې له سوریې نه ترکیې ته واوړي. د ایران د اتومي انرژۍ ادارې نن یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د نتانز په اتومي بټۍ کې د سنترفیوژونو فعالیت ښکاري. او د برتانی پارلمان پرون منحل شو او سملاسي د عمومي ټاکنو په خاطر د 15 اونیو لپاره کمپاینونه پیل شول.
د امریکا جا غاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. لږ وروسته به د تاریخ خبرونه پیل شي. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا جا غاشنا رادیو خبرونه اورئ.